پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 12 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ 3 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دی ملګری ملتونو ټیم باور لري چې افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنستي انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پایل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ بنده شوه او له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو یې وغوښتل چې تر راتلونکو 4 ساعتونو دی پر دې لاره سفر نه کوي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره یو بشري دهلیز پرانیزي. او سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به پکې شامل نوی. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو فشارونه زیات کړي چې د روسیې پر تیلو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت یوه مهمه عایداتي سرچینه ګڼل کیږي بندیزونه ولګول شي. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي افغان ښځې د جنسیتي تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. طالبان دا نظر ردوي.
د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېل نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
په یو بل راپور کې به د ښځو له خولې واوري چې کوم محدودیتونه پرې لګېدلې دي.
د موټر چې دي مخته سیټ کې وایي ښځینه اکثرا موټر ډریوران وایي موږ اجازه نه لرو مخته سیټ نه پورته کړو.
په نیمروز کې بېګا د طالب وسلوالو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نور مطالب هم لرو. روسیا وایي نن به د اوکراین په ګډون د اوکراین په ګڼو ښارونو کې بشري دهلیزونه پرانیزي او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو حکومت له خپلو منتقدانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ وي. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ځل بیا خراغلاست ترته وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرۍ او نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ریبرالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمن لاینز زیاتوي، د افغان نجونو او ښځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې، د عامه ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاده توګه ښځې له تګ راتګ، کار، په عامه ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15 وروسته پر طالبانو همدا نیوکه کېږي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي. تاسې به یاد وي د علي قدر امیر المؤمنین د حکم په اساس باندې د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برا لاینز بیا وایي، د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي، افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعالې ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. د دوحې د مذاکراتو پر مهال له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه وه چې د ښځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار ډلې طالبان د رسنیو پر خلاف په تشدد او د هغو په سانسورولو تورن کړي. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې لمخې پټې کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړ، ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي، نیسي او ګواښي، او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی، وضعیت د کابل تر والو ډیر بد دی، په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي، د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د افغانستان یوه څېړونکې فرشته عباسي وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډېر راپورونه نه ورکول کېږي. دا وایي چې په ډېرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي، او ښځې یې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی زبیح الله مجاهد د سرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل، خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقونو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ، خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقونو د څار د سازمان پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې. اسمت څاروان په دې اړه د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا لغړي ضیا بومیا سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې د بشري حقونو د څار د سازمان د راپور په اړه د ده نظر څه دی.
زه فکر کوم چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی، دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستانه ورکول کېږي، او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د خو حوادثو یو ډیر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور اخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسوری ته او یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کیږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیې ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي. دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې هم همداراز دې ته ورته وضعیت حاکم ده. ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افراد اشخاصو باندې سپدې اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ غږ نه سو پورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دی. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کیږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکو او دوی به خپل نشرات ودروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. قدر من اوریدونکو، مخکې مو د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا د غړي ضیا بومیا څرګندونې اوریدې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. په نیمروز کې سیمه ایزې سرچینې وایي چې تیر مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم یاد کړي، ازادي راډیو ته ویل چې په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کاروانګرو د کنک ولسوالۍ په سخسر سیمه کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونه د افغانستان خاورې ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې له قوله وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او د طالبانو یو موټر په جګړه کې په اور کې وسوځېده. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. د طالبانو په لوري کې د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې هم د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دې ته ورته نښتې شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره درته وړاندې کوو. لومړی دا چې ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته بنا ممکنه وي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. او ویلي دي چې ملګری ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. یوناما ویلي چې افغان ښځې او نجونې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض ترڅنګ د ډیرو بحرانونو د پایلو پر وړاندې په زړورتیا او استقامت سره ولاړې دي، او زیاتوي چې ملګري ملتونه به د دوی ترڅنګ ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په تیرې وکال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنستي انټرنیشنل عمومي منشي اګنیس کلامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو
حقونه او وقار زیانمن شوی دی. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ هغه مهمې پیښې بللی چې د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا زیات اغیز کړی. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې د تیرو نږدې شلو کلونو ډېرې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي دي. د سلنګونو لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سلنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د ټولو مسافرینو او موټر چلونکو غوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو د پر دې لویه لاره له سفر ډډه وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ورمه ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی و او له خلکو یې غوښتي وو چې د احتمالي برف کوچونو او سیلابونو پر وړاندې تدابیر ونیسي. سپینه مانی وایي د متحد ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم پکې شامل وي. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر جو بایډن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل فرانسوي ساري ایمانویل ماکرون او د جرمني او برتانیا له صدراعظمانو اولاف شولتز او بوریس جانسن سره خبرې وکړې او ټولو مشرانو ټینګه اراده څرګنده کړه چې پر اوکراین د روسیې د بیل دلیله او غیر مواجه یرغل په خاطر به مسکو زیات توان وکړي. اوس هم د اوکراین د روانو چارو په اړه یو راپور لرو. روسیې نن وویل چې نن به د کیف په ګډون د اوکراین په ګڼو ښارونو کې د ملکی وګړو د وژنې لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روسیې د بشري دهلیزونو د پرانیستلو اعلان داسې مهال وکړ چې د اوکراین او مسکو ترمنځ د خبرو دریم پړاو پای ته ورسېد. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د روسیې د تازه پیشنهاد په باب لا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د مسکو پر پلانونو هغه وخت باور کېدای سي چې که په خوندي ډول د خلکو وتل پیل سي. دغه دفتر ویلي د ملکانو د خوندي وتلو لپاره مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه دهلیزونه به د مسکو پر وخت د سهار پر 10 بجو پرانیستل کیږي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس په حواله دفاع وزارت ویلي روسیې د بشري دهلیزونو لپاره د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د خلکو د وتلو دغه لارې په کیف، ماریوپول، خارکیف او سمی ښارونو کې لیست کړي چې ټولې یو اربیا د بیلاروس یا هم روسیې له طریقه غزیدلې دي. دا پیشنهاد له مخکې له د اوکراین له خوا رد شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشری دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنز د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب شوی چې په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ شوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین 1,000,000 وګړي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي، د اوکراین د جګړې له کبله کډې کولو ته مجبور شوي دي. څه باندې 1,000,000 اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
راپور کې مو د اوکراین د جګړې له کبله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو د روسي او اوکراینی چارواکو پر څرګندونو جزئیات اوریدل. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
سوداګر شکایت کوي چې د هیواد شمالي بندرونو څخه د صادرات او وارداتو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یادې خونې مرستیال خیرالدین مایل احمدي او د بلخ جوزجان او اندخوی د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیسانو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست نورالدین عزیز سره کتلي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. په خبر پانه کې د سوداګرو لخوا ویل شوی چې دوی بهر ته د توکو د واردولو لپاره د پیسو د لیک او د بانکي اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. دغه شان سوداګرو ویلي چې د نورو بندرونو په پرتله د قینی بندر له لارې د وارداتي توکو مالي لګښت ډیر دی. د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له سوداګرو سره ژمنه کړې چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ به د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. په بلخ او سمنګانو کې پر 2000 کورنیو خوراکي او روغتیایي توکي وشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د مرستې 13 ورځ د روغتیا نړیوال سازمان او د لوږې ختمولو یا WHH په نوم یوې جرمني موسسې لخوا او د بلخ او سمنګان ولایتونو د کرنې ریاستونو په همکارۍ پر خلکو وشل شوې. د ښاغلي عمری په خبره په مرسته شو توکو کې اوړه، غوړي، بوره، لوبیا او روغتیایي توکي شامل دي. ټاکل شوی د کرنې او مالدارۍ وزارت د مرستندوی یا موسسو په مرسته له یادو کورنیو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې هم مرستې وکړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 98 افغانۍ او 44 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 16 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 35 پوله، زر هندۍ کلداري 1238 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1506 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 40 پوله.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري.
ولسواکي دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادۍ راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې په ځنګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو له کبله پر طالبانو انتقاد کړی. په 25 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خبریږي، همدا موضوع له کارپوهانو سره څیړو. خو دا شیبه له ملالۍ بشیر سره پاتې شئ.
لا خبرنو ور اخوا
سلام دی برخه ته مزمل علي بشير هر کلی کوم. نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي چې په بیلابیلو خبرونو کې به وړاندې سي. لومړی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان شوزو وضعیت ته کتنه کوو. په اسد میاشت کې وخت ته د طالبانو پستنیدو سره ډیری هغه شذو چې په حکومت کې دند ترلوده خپل کارونه له لاسه ورکړل. خو د وخت په تیرېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر شذې د روغتیا، پوهنې او امنیت په برخو کې د نویو مقرراتو په منلو سره بیرته خپلو دندو ته ستنې سوي دي. اجمل تورمان د موضوع نور تفصیل اوروي.
استاد څنګه لمر پوهنتون ته په ورځنی تګ راتګ او دغه شان په کارځای کې د وضعیت بدلون احساسوي او ازادي راډیو ته وایي چې اوس د تیر په پرتله په تمځای کې ډیره تمه پاتې کیږي.
د موټر چې دی مختصید کې وایي خزینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مختصید کې نه پورته کو، او زه چې مثلا یو نفر په اجازه کې تریګم مختصید اجازه نه لري، شاته باید څلور نفر او زه دي تا کوټ کوم چې دوی هم دی وایي مړې ډوډۍ فایل کول لپاره راوتیږي. نو نشي کولای مکمل
د پوهنتون د 28 کلن استاد وایي پوهنتون د استادانو له کمیت سره مخ دی. فشار پر دوی ډیر دی ځکه دوه ټایمه سهار او ماسپښین درس ورکوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د نویو مقرراتو له مخې دوی یوازې ښځینه محصلانو ته درس ورکوي، خو نارینه استادان بیا هم ښځو او هم نارینه وو ته درس ورکوي. ماشونه شته خو په ځنډ ورکول کیږي او څلوېښت تر 15 سلنه کم شوې دي. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر ښځو له طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د کور په کور پلټنې په جنجالي عملیاتو کې ګډون وکړ. دوی چې تورې عینکې په سترګو او حجاب کړی وي یوې ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې طالبانو ویلي ول چې ښځې کارکوونکي د هوایي ډګر په امنیتي برخه کې خپلو دندو ته بیرته ستنې شوي دي. طالبان وایي د دولتي ادارو یو شمېر مخکینۍ ښځینه کارکوونکي منفک شوي نه دي او معاشونه ورکول کیږي. خود پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل د دوی حقوق د پخوا په پرتله ډېر رقم شوي، ځکه نه معقولات ورکول کیږي او نه اضافه کاری او یوازې وچ او کلک معاش دی چې هغه هم د پخوا په پرتله رقم شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې ښځو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې که حجاب ونه کړي منفک به شي. که څه هم دوی ته نه دي ویل شوي چې څه ډول حجاب، خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په لارو کوڅو یو شمېر پوسترونه نښلولي وو چې پکې د چادرۍ او تورې برقې عکسونه د اسلامي حجاب په توګه چاپ شوي وو. د یادونې ده چې د دې تر څنګ د دغه وزارت لخوا دولتي ادارو ته د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلې دوه سپارښتنه هم شوې ده. طالبان وایي ښځو ته د کار د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د مصر د ازهر پوهنتون له فارغانو ډاکټر محمد الله صخره په دې باور دی چې په معاصره دولتداري کې د ښځو کار ډیر مهم او اړین دی او په خبره په دې برخه کې باید دوه معیارونو ته پام وشي.
موضوع کار کردن زنان از نظر
د اسلامي فقه له نظر د خزو کار کول تقریبا مستجد موضوع ده، یعنی یو نوی موضوع ده او معاصره فقه په دې اتفاق لري چې داسې ځایونه شته چې مسلمان خزي باید پکې کار وکړي، خو حق څه چې له شرعي نظر معیار ده هغه د نامحرم نارینه او خزي ترمنځ خلوت نه کول او بل د اسلامي حجاب مراعاتول دي چې د مخ او لاسونو او د پښو پرته نور بدن باید پوښلوي. کله چې دا دوه مراعات شي بیا نو کار او بازار د اسلامي فقه د تاریخ په اوږدو کې چې سړیلولي کوم ممانعات پکې نه لیدل کیږي.
د جمهوریت نظام له سقوط مخکې ښځو په افغانستان کې د ملکی خدمتونو 40% جوړوله. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د 2020 زیږدیز کال د شمیرو له مخې د عمومي بنسټونو له درې برخې یوې ښځو جوړوله. د بلدون پروژې پر بنسټ چې د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده په پام کې و چې د 2022 کال تر پایه پورې د ملکی خدمتونو په لوړو بستونو کې لکه مدیریتونو، ریاستونو او عمومي ریاستونو کې د ښځو ونډه 10% ته پورته شي. د دې ترڅنګ د دې پروژې له لارې ښځو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړېدل. سانګل مروای یو ورځ د طالبانو د پلټنې په یو محل کې ودرول شو او مسول شخص لاسي باکس و پلټو. د پهنتون دا استاد وای تعجب وکړ چې طالبان د نامحرم خزو او نارینه و بیلواله جدي ګڼي، نو څنګه یو نارینه پلټي؟
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
او دا هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبروسوي مطالبو مخکتنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کاناډایول اصل افغاني نظیمې د لار درکه کېدو په اړه لیکلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې یو شمېر کسانو چې ځانونه د طالبانو غړي معرفي کړي وو نظیمې ته ویلي چې په کوڅه کې ولاړ موټر ته وخیږي، او کله چې دې دا خبره ونه منله هغوی د دې د همکارانو د وژلو تهدید وکړ او دا اړه سوه چې خبره یې ومني. د نظیمې ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له هغه راهیسې شاوخوا یوه میاشت کېږي او د نظیمې ځینې همکاران بیرته راخوشي سوي دي. ندیمه په افغانستان کې یو خیریه موسسه درلوده. په مقاله کې راغلي چې د دې کورنۍ ته معلومات نه دی ورکړل شوی چې دا په کوم تور نیول شوی ده او طالبانو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نوم نشودلو په شرط د طالبانو د استخباراتو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې طالبان د جاسوسۍ یا د سمو اسنادو د نشتون په صورت کې د انسانانو د قاچاق په تور خلک نیسي. د دغه چارواکي په وینا طالبان د انسانانو د قاچاق تور د هغو کسانو پر وړاندې استفاده کوي چې له افغانانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د ندیمې د ورور له قوله راغلي چې طالبانو په لومړي سر کې ژمنه وکړه چې ندیمه به په یو څو ورځو کې آزاده کړي، خو وروسته یې پرته له وضاحته د دې کورنۍ ته وویل چې پلټنې وغځېدې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د یو افغان پاچا خان په کیسه پیلېږي چې هره ورځ د سهار پر 5:30 د بانک مخې ته ورځي، خو هلته ګڼ نور کسان مخکې لا په قطار کې ولاړ وي او دوی نسي کولای چې $200 راوباسي چې په یوه اونۍ کې تر دې زیاتې پیسې نسي ایستل کېدای. پاچا خان غواړي د خپل وراره د درملنې او عملیاتو لپاره کافي پیسې ولري، خو د ورځپاڼې ته ویلي چې د عملیاتو لپاره کافي پیسې را ایستل به یوه نیمه میاشت وخت ونیسي. په مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره راغلي چې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسېدو سره خلکو ته د اساسي وړتیا پوره کول هم ستونزمن ښکاري، لکه کرایه، سفر او یا هم درملنه. د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو په خبرونه کې زموږ له همکارانو سره پاتې سي.
د غرمې 12:13 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي رادیو ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به بیا هم زه احمد تکل له 15 دقیقې اونیز باس سره ستاسو کوربه یم. خو د شپې ورزو د خبرونو لاندېسته ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دي ملګری ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تېر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغېز کړی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلي دي چې د لویه لار د سهار له 4:00 د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوي او له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 4 ساعتونو دي پر دې لار له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي وویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریډورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا 3 ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همدارس اوس ویل کیگی ندیما چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کانادا څخه افغانستان ته تللې وه. له شلو ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په 9 په یوه ویډیوي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیما به حتما طالبانو نیولی وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو شلو کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیرو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید ذاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي حماد نه کوم. حماد صاحب، ولې په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی پاس ته استاد قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسې پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو او د طالب انځور هغه کوم چې حقیقي انځور دی هغه برخلاف، طالب د یو وحشت په توګه، طالب د یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان
حماد صاحب، او بخی په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پی کوئ، په باسونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتلل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو.
زه فکر کوم چې هغه د یو موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15%، او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله. د یو سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکې مخ خپروي. زمیلا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په 15 کلونو کې د ګوتو په شمیر مرکې کړې د افغانستان د رسنیو سره. هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انځور وړاندې کړي. مقابل لوري ډېر پراخ
همت صاحب، وبخې تاسو به خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروري بولم دا ده چې د طالبانو د بریا نه یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویان دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبرې وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدې نه، او یا په یوه ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو که نه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوئ، مهرباني وکړئ.
نو د دې اړتیا وه چې اسلامي دغه د وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څیره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید د دې اړتیا پکې شوی چې دغه اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سوره د خبري وشي د دولت په چوکاټ کې هغوی شاید بیول شوي وي او په ډېره ښه فضا کې نه دي، فشار په فضا کې نه دي، د شکنجې په فضا کې هغوی سره خبرې شوي دي او بېرته خوشي شوي دي. دغه خلک اسلامي امارات په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادۍ ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه همدغه موضوع چې دا اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم پرې وی پوښتمه. سادات صاحب، فکر کوي چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او پروګرام محترم ګل محمد صاحب ته، د پروګرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې زه په خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په ټلویزیون کې کړي دي. زما د مرکو نه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل وارې مې دا سړی راوستو نو داسې به در سره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د ټلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلي دي، دپاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، دغه انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چې هغه د ښېلمځۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر حبیب سړی په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې
مشکل لري. سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي، اوس خپلو خبرو ته دوام ورکړي، وګورو چې څنګه شوه.
ما ویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په ټلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد ته الټرناتیف ورکوم. زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د ښېرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر مېلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدی پنځه وه، یعنی پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی عبدالوکیل کابل کې ناست و. دوی هر ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوي چې اوس سید اکبر آغا چاوي وړو یا ملا صاحب متوکل څوک وړو یا ملا صاحب ضعیف څوک. لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ یې، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنظر دې چې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس و، مراسب دیگ نامتو شخصیت و مراسب عبدالوکیل یعنی دیر نامتو شخصیت و خارجی وزارت کی کار. دقا دری می مثال دونده اگه پشکل تستوی چه دقا امده اشخاص چه طول پیده در رسمی ویان دانده در طالبان مگر هیچان نیستا کری نچا بندیان کری.
دا کسان چې تاسو یادوي که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه و، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوي نظریات یې درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي، یعنی سره کرښې کوم دي؟
لومړی خبره دا ده جناب ثقل صاحب، ستاسو په احترام، چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی، ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کښې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کښې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کښې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات طرفته لاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي عمارت د بیان ازادي ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو ته ټلیفونونه وکړل د اسلامي عمارت ویاندویانو چې تاسې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب ثقل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلارې یاستئ، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږي. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون 59 ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي عمارت که نوی اساسي قانون تدوینوي، په هغه کښې به هم دغه وي، په نړیوالو اساسي قوانینو کښې په ټولو کښې دا شایسته، حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کښې هم دا دي. دا ماده وایي چې هېڅ شخص نه میتواند با سوی استفاده از حقوق و ازادي های مندرج این قانون اساسي بر ضد استقلال، ګوره څو شیان دي، بر ضد استقلال، تمامیت ارضي، حاکمیت و وحدت ملي عمل بکند. دا په صراحت سره قانون وایي چې د وحدت ملي د قومونو تر منځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هېڅ جهان کښې چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منم، ما ته په دغه امریکا کښې په همدې فراق کښې تاسې نه شي کولای چې ورته ووایاستئ چې موږ د دې ډیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق ډیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو. که تاسې ووایاستئ تاسې هلته د برخورد سره مخ
کېږئ. په دغو کسانو کښې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي په دغه تېرو شپږو اوو میاشتو کې، په دوی کې داسې کسان وو چې د هېواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته یې زیان رسولی وي؟
بله، زه درته وایم مشخص په دې کښې نومونه زه نه اخلم، لیکن په دې کښې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته یې لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به یې خلک راپارول، په صراحت سره به یې ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب په لمن وهله، او په صراحت سره یې ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي، او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره یې دا شی زمونږ هغه ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو ته یې توهین کوو، زمونږ شهداو ته یې توهین کوو، زمونږ دین ته یې توهین کوو، زمونږ دغه حقه داعیه چې د اشغال په وړاندې موږ شل کاله جهاد وکړو، دې ته یې د فساد نوم ورکوو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي چې دا په هېڅ جامعه کښې د دې اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دوی معیار د ملل متحد د پرېکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه دا د دوی لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شوه د سادات صاحب دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګورئ، دا یو اصل دی په هر نظام کښې، بالخصوص په اسلامي نظامونو کښې، د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغو باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هېڅ ټولنه او په هېڅ تمدن او په هېڅ نظام کښې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کښې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. ته چې یو نظام له بېخه چیلنج کوي چې زه دا نه منمه، زه بل نظام غواړم، دا هېڅ څوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې، که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم، بدیله لاره یې دا ده، دې ته اسلامي عمارت لبیک وایي، او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که ته نظام چیلنج کوي، دا په هېڅ ټولنه کښې د دې اجازه نه ورکول کېږي.
مننه حماد صاحب. زه غواړم سادات صاحب نه وپوښتمه، پرته له دې چې انتقاد کوونکي زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو، لکه دوی چې وایي ښاغلی حماد وایي، د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخښنه غواړم، زه په ډېرو برخو کښې د هغه قانون چې پخوا 59 ماده وه بالکل داغی تایید او تنگار کو او حمات سب سرک پا دی که زخم غیم چه کلا ملی گتی تزیان رسیگی ملی وحدت تزیان رسیگی در دقیشی در پارا اصول باید و تاکلشی در وزارت اطلاعات و فرهنگ دخوانه چه تو چه قومی یا جبنیز مسائل تلا من وحیف در مثال پر داود دا بلکل یعنی آغا آزادی بیان نده بلکه دا بیا پتولنه که انرشی را ولی
داغا کسان چه مخی او بخی زندان تا بیول شوی دی دا نمونه ما مخی وخستل فکر کوئی چه دوی لهم دوگو اصولو نسرگرونه کری ولی کچنگا چه حمات سای بوایی؟
داغا افراد چه وس بیول شوی دی کلا کلا زینو نداسی او ریدل شوی چه وی چه دا یک نظام تک قومی دا تک قومی نظام مانا چه خلق خلق بوله دیتا چه گوه که داگه طول نظام دا پختانو پلاس کده او دا نور غیر پختانه تا پیستلا کمه گوری یا پتیکه گوری او یا دا چه دوی با زپل کی گی حالان چه داگه خبری بیاد دا پتوله نه که نور نفاقونه دل راپورته که و مگه دلتا پا بخار که هم وینو چه دا دوی یونی تریشته دی چه درشی تا دیره لمن بخی او گوه که افغانان پا دی شکل نخبال که ویشی دا غیر پختانه کسان در دی نظام سرشتون نلنی
او بخی دا خبر دا بحث بلی خواته هم زی سادات صاحب بحث بلی خواته هم زی مگر خبره داده چه پا دغه مسائل چه دوی مطرح کوی دا خوی وازی دی کارپوهانو یا دی پوانتون استادانو یا منتقدانو ندی مطرح کری دا خود دی ملگر و ملتونو دی نریوالو مؤسسو لخوانه او دی نریوالو لخوانه هغا نریوال چه طالبان اوس کوشش کوي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې لوغو سره تعامل وکي او لهغونه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي د هغو لخوانه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت
دا انتقادونه خو ټول کوو ما زین کوم زه منتقد یمه ما سره حمات صاحب اوسېدلی ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی لاکن ما مخکې هم ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی نه د دې په خاطر چې د سړی نظام راپرځوي یا په دې نیت کې چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه راوپاري د دې طرفدار په هېڅ شان هېڅوک هم نه دي موږ هم نه یو لیکن حمات صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستی شي
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې د ول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نشي نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي اساسي قانون دی د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي د کمیسیونونو فعالول دي تاسو څه پیشنهاد کوئ
په دې ما په خپل مرکو کې هم ټینګار کړی چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې چې فیلال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي پس اساسي قانون کې بنا انکار هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپیښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلومه وي یعنی واک دېنه ورکول کېږي دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي او حداقل ولس ته وویل شي چې کوم شیان په هغه قانون کې د دوی دپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي هغه د اصلاح کړي لیکن حداقل دا محدوده روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه هم پوه شي او دغه حالت هم بیا پېښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو دپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي بیا دا عینن هغه پخوا د اووه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوري نه بډالېږي په لار کې وشي
مننه سادات صاحب حمد صاحب د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي
اسلامی امارت ویان دی اوسو خوران دی استاسی په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدا ویل چې دی ټولنیز رسنۍ لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون او اغاز موږ لپاره دی منل وړ دی او دی تطبیق وړ دی. دوی می دا ویل چې موږ به هغه د تخطی او د رسنۍ او د تخطی کوم کمیسیون چې په خاط تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو، بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطی کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کیږي، بیا به هغه اجرات کیږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنه هم دغه شیان ویلي دي. ګورئ نړیوال باید موږ تاسو معیار ونه ګرځو. نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار و. موږ لپاره باید د مشروعیت او د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي. نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پرېکړې کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو په امغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل وو، ولې لغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې دغه قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده د اوسنۍ دنیا، اړتیا ده چې ته په یوازې ځان نشي کولای چې ژوند وکړي. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپله ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه تقینات ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی تقینات ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړې دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شل کاله کومه مبارزه طالب کړې ده دا ټوله نادرسته وه. دوی باید بیرته لرې شي او بیرته هماغه زوړ نظام راشي، در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغو چارواکو دې صف وینې ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې هغه نه منل کېږي. بله خبره دا ده چې ګورئ دغه
په نظام کې اصلاحات، احمد صاحب، په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کېږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای د جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه تکل سیب ګورئ، دغه کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته وویلې حاکمیت مخالفت به نه کوي چې دا ګروپ او دغه جهت او دغه سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وایي نه دا ایډیا زمنمه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنمه، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګورئ تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي دغه مشخص یو څو کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان نارې وهي یا د افغانستاني نارې وهي یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي، او دا په هیڅ صورت کې څوک د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زاکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوې ده چمن چمن ته ده وطن وطن سوې ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارا تغواڑی.